درنو اوریدونکو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې درسي سات ته هم د ډولتان څنګه ونې خبرونه درته لرو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سورات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنیو وایي دغو څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکي د پان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یوې ممنوع ډلې سره د ملګرتیا او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د منځنۍ آسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغیزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 8:30 دقیقې د بشکیک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه. تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستۍ شیبو کې قرغیزستان خپل لومړنی ګول ووهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله متیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نورو بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پرېکړې کولې د نوموړي د اعتراض ستاینه کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغیزستان سره دی، خپله بله لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي دي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلیک شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي لامل بلل کېږي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زربوجۍ اوړه ویشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی، مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلی په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکه ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 مخکې وروسته له هغه خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیه د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې لا هم دوام لري، او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګیاست، مخکې له دې چې لاړ ښوونیزو خبرونو ته څو راپورونه. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنه هم وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. بېوزلي کسان بیا وایي د هرې میاشتې په تېرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. جزئیات په دې راپور کې.
هیواز بیبی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې دا مجبور شوې چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغومره ګټي چې په ډېرې سختۍ سره د خپلې کورنۍ ګزاره ورباندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم، میړه مې ناروغ دی، په کور کې شپږ کسان یو، لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورز نه تیریږي، خپل هم ناروغیم او د اعصابو تکلیف لرم. له نا علاجې دا کار کوم، په سختۍ مو گزاره کیږي. خواړه او لرګي په پور رانیسم، ګټلې پیسې د وړو او لرګیو دوکاندارانو ته ورکوم، سوځېدلې ډوډۍ موږ ته پاتې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغو دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامداره کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابره شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګارېدو د بېوزلۍ پراخېدو ته زمینه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پېښ شوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول و دوی بیکار شوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار سیوی دی. ملل متحد دی چې خصوصي بخشونه دی او دولتي بخشونه و 90% خلک د خط فقر لاندې دی او دا یو مشکل دی چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دی چې پرمختګ نشي، دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې وویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی، مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
ازادي راډیو تغوږی است. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنجشنبې په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اژانس په وینا په دغو تمریناتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوي دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبی سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي مسایلو له لندن میشت شنون کې انور قاضي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولي ته څیرمه پوځي تمرینات څه معنی لري.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي پوځي تمرینات شوی، خو په عین حال کې یو دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه هیاتانو مجلس و دغه په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکارو تعداد ډېر شوی ده. رسود د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نور زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولدي. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایلو نه نیولي او لیګلي افغانستان ته بدون د دې نه چې بین المللی قوانین دوی مراد کی او دایی چه وایی دین افغانان سر اصلاح و دا و دا یا بانجوی دا جامعه بین المللی تا هم دست نور پر مختلل ایوازون تا چه مقصد دوی واری زانون جستیفایی کی او پا این حال که در تاجکستان در سرحد امنیت در روسیه مسئلیت دا نه نسبت تاجکستان دا.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هیوادونو سره همداسې نور پرمختللی هیوادونو سره خپل اړیکه توازن وساتي.
ګاونډي هیوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنې تاسو ګورئ چې ټول پرمختللی هیوادونه همداسې گاونډي وادونه بار بار طالبان دا تقاضا کوي چې تاسو د انجینو مکاتب او خزو ته د کار کولو حق ورکړي. د هغه ورځ نه چې دوی قدرت راغلي تر ننه پورې دوی په مغه خپل پالیسي باندې ولاړ درلود. دغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هیوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
درنو اوریدونکو راپورونه او همدا ډول مرکه همدومره وو. اوس مو رابولم چې دوه بنیز خبرونه تاندې څنګه ورپسې درسي سات ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلار مې سلیم دلته دلته موږ زده کړه کوو. موږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواله ښه شوې ده. ژمی کې به موږ لږه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړه او بل اخره دوی می ته وه سون سی خپل ماشومان منی ذکر وو کی تعلیم وو کی هم په جلکی وو کی هم پالک وو کی نو لمړی کار چې کوم هغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړه او بل اخره والدین می ته تشویق کړه سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.